درنو دوستانو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې ریپورټونه وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان همدا مهال په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب په خپلو کې خبرې کوي. دا چې په کوم موضوعاتو غږیږي په دې اړه ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د استرالیا پولیسو سهار وختي د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. په سکاټلند کې خلک نن په هغه ټول پښتنه کې برخه اخلي چې په دغه سیمه کې له برتانیا سره پاتې شي او یا بیل خپلواک هیواد شي. خو د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. لا وای سمیم څخه یاورو.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب خبرې پیل شوې. د هلمند د والی ویاند وی په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ادارو د ځانګړي پلان له مخې عملیات پیلوي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د یوه انتحاري په ګډون 3 تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب خبرې پیل شوې دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم یو ویاند طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې شاو خالص نیمه بجې د امریکا په سفارت کې پیل شوې او نتیجه به وروسته معلومه شي. دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو کاندیدانو د وړمی ورځې خبرو کومه نتیجه ورنکړه. د دې وړاندې د عبدالله استاذ ویلي وو چې د مخالفت اصلي ټکی د انتخاباتو د نتیجې د اعلان بڼه او د واک 50-50 فیصد ویشته. د عبدالله استازو تر اوسه د کاندیدانو د نننۍ لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والی ویاند وایي په سنګین ولسوالۍ کې امنیتي ادارو د ځانګړي پلان له مخې عملیات پیلوي. عمر ځواک چې نن په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د وسلوالو هغه پلان چن شوی دی چې غوښتل یې د هلمند شمالي ولسوالۍ ونیسي. نوموړي رسنیو ته ویلي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لخوا په ګډه د طالبانو له موجودیت څخه سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو د پاکولو په خاطر عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د سنګین جګړه لا هم دوام لري او ګڼ شمېر وسلوال مخالفین د سنګین په بازار او ولسوالۍ ته په نږدې سیمو کې د دولتي سرتیرو په پوستو ډزې کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د یوه انتحاري په ګډون 3 تنه وسلوال مخالفین نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د تروریستي بریدونو دوه پلان جوړونکي له یوه انتحار کوونکي سره په جلال آباد ښار کې نیولې دي. د اعلامیې د معلوماتو له مخې دغو کسانو غوښتل د یاد شوي ولایت د ملي امنیت پر ریاست ډله ییزه حمله وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې نیول شوی انتحاري د عادل په نام په مستعار نوم باندې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. او د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت په هلمند ولایت کې د زیاتې اندازې مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. د دغه معینیت لخوا په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونو د نقلي وسایطو د تراشۍ پر مهال له 800 کیلوګرام څخه زیات تریاک او له 12 کیلو څخه زیات هیروئین ترلاسه کړي. دغه مخدره مواد د موټر په چت کې ځای پر ځای شوي وو. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د دغه قضیه په تور د موټر څښتن چې همدا موټر یې چلاوه نیول شوی دی. بهرني خبرونه احمد شیبر وایي.
د هند او چین مشران نن په نوي ډیلي کې سره ویني او د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او پانګونې شغیشي. د هند لسر اعظم نریندر مودي سره تر خبرو مخکې د چین ولسمشر شي جین پینګ په هند او چین کې پر پراخو امکاناتو ټینګار وکړ او ویل چې له نږدې باید کار وکړي. خو په ورته وخت کې شي جین پینګ د دواړو لوریو ترمنځ د شور تفاهم پر اړتیا ټینګار وکړ. په روسیه کې د لویدیځ همالیا په سیمه کې سرحدي اختلافات بیا راپورته شول. د دغې ستونزې له امله د دواړو هیوادو ترمنځ په 1928 کال کې جګړه وشوه. د هند او چین ترمنځ پر اړیکو د پیکینګ او د هند د پخواني مخالف سیال پاکستان نږدې اړیکو او په هند کې د تبت د روحاني مشر دالای لاما اوسېدو هم منفي تاثیر کړی دی. دالای لاما د 1959 کال د سپتمبر 14 د چین پر ضد له یوه ناکام پاڅون وروسته هند ته وتښتېده. د استرالیا پولیسو سهار وختي د تروریزم سره د عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه ونیول. دغه عملیات نن په سیډنی، برسبان او لاګان کې وشول. د استرالیا د فدرالي پولیسو مرستيال کمشنر اندرو کالوین وویل تر 800 ډیرو فدرالي پولیسو تر لسو ډیر ځایونه په دریو شهرونو کې وپلټل. د استرالیا صدر اعظم ټونی اباټ خبريالانو ته وویل د دې عملیاتو او بخښې د دې عملیاتو په اړه وویل د یو استرالیایی لخوا چې داسې ښکاری چې د داعش جګپوړی کړی دی په مستقیم ډول نصیحتونه کېدل چې په دې هیواد کې د ښکاره وژنو ملاتړ وکړي. نو دا یوازې یو شک نه دی، دا یو قصد دی. نو د دې لپاره پولیسو او امنیتي ادارو پریکړه وکړه چې هغسې عمل وکړي چې دوی ته ښایي. د استرالیا د صدر اعظم په وینا نیول شوي کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره چې په سوریا او عراق کې ناوړه عمل ترسره کړي دي ارتباط لري. په سکاټلند کې خلک په هغه ټول پښتنه کې برخه اخلي چې دغه سیمه له بریتانیا سره پات شي او یا بیل خپل واکې وات شي. د نن ورځې تر رای ورکولو مخکې د خبرو شویو نظر سنجیو له مخې د هغو کسانو شمیر لږ سړی ښکاري چې له بریتانیا سره د سکاټلند یو ځای کېدو غوښتنه لري. دغه فیصدي 25 او د بیلیدو د پلویانو فیصدي 48 شول سوی ده. همدارس په شلو سکاټلندیانو کې تر یو ډیر الله هم په دې فکر کوي چې د پښتنې ته چې سکاټلند به یو خپلواکي واچي څنګه ځواب ووایي. که چیرته په ټول پښتنه کې اکثر ومنله چې سکاټلند د بیل خپلواکي واچي نو پر دې به بیا خبرې پیل شي څو د 2014 کال د مارچ په میاشت کې سکاټلند خپلواکي واچي. 302 کال وشول چې سکاټلند له بریتانیا سره یو ځای دی. د بریتانیا مشانو شمنه کړې ده که چیرته سکاټلندیان پریکړه وکړي چې له بریتانیا سره به پاتې شي نو پارلمان ته به یې واک ور ډیر کړي او تضمین به وکړي چې همداسې په لوړه سطحه به یې حکومتي بودیجه وساتي. تمه ده چې د دې رایو نتیجه سبا سهار اعلان شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو به نن واشنگتن ته ولاړ شي. دی به هلته کانګرس ته وینا وکړي او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به وګوري. دا د اوکراین د ولسمشر په توګه د پروشنکو د واشنگتن لومړی سفر دی او هیله من دی چې د امریکا حکومت به قانع کړي چې له اوکراین سره نورې مرستې وکړي. د امریکا حکومت د اوکراین په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړې کې د اوکراین د حکومت حمایت کوي. پروشنکو امریکا ته له کاناډا روان دی او هلته یې له صدر اعظم سټیفن هارپر سره وکتل او د کاناډا پارلمان ژمنه سره وکړه چې د پروشنکو له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پرون د اوتاوا کې پارلمان ته په وینا کې هارپر د کریمیا د نیولو مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
Canada recognizes the sovereignty and territorial integrity of
Canada د ټول اوکراین واکمن یوم ځکنی بشپړتیا پر رسمیت پیژني. که خپلواکي 15 میاشتې یا 50 کال وخت غواړي موږ به کله هم د روسیې له لوري د اوکراین د خاورې غیر قانوني اشغال پر رسمیت ونه پیژنو. امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې لپاره پر ماسکو بندیزونه لګولي دي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان همدا محل په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړتیا خپلو کې په یو لړ اختلافي مسلو خبرې کوي. دا عبد الله د ټیم یو ویان محمد الله حیدری وایي.
اعلان مذاکرات بین دو تا نامزد در سفارت کشور دوست افغانستان ایالات متحده جریان داره و روی 4 نقطه مذاکرات متمرکز است.
په دې اړه په بشپړ ریپورت سربیره به واورئ چې واشنگټن پوسټ رسپانې د افغانستان د جمهور ریاست له کاندید شفقنی احمدزی سره د یوې تازه مرکې په اساس په دې هیواد کې د روان سیاسي وضعیت پر څرنګوالي مقاله خپره کړې ده چې په دې مقاله کې سره غلي جزئیات یې در اورو. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د ولسی ټولنې په نوم یو انجمن او د هیواد لسګونو اوسیدونکو په کابل کې د پاکستان ضد لاریون کړی دی. د هلمند د والی ویاندوی په سنگین کې ځانګړي عملیات پیل کړي. دا او نور ریپورتونه په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه پای د ګولې د اچار په تنظیم پروګرام کې دا ازادي راډیو ده. دا خبرونه لومړی راپورټ راخلو. ریپورتونه وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړتیا همدا اوس خبرې اترې روانې دي. دواړه انتخاباتي ټیمونه دا مسله تایید کړي او ویلي دي چې کاندیدان په خپل منځ کې په اختلافي مسلو بحث کوي. صفی الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې د موضوع یې له نږدې څارلې. د ستانکزی په خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه دواړه کاندیدان چې نن د امریکا د سفیر په منځګړتیا خپلو کې غږیږي په کوم مسلو خبرې کوي؟
بله، سلام تاسو او اوریدونکو ته. دا خبرې نن له غرمې مخکې د امریکا په سفارت کې په کابل کې پیل شوې دي. موږ د دواړو ټیمونو له استازو سره خبرې وکړې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویاند محمد الله حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په څلورو ټکو باندې دا خبرې او مذاکرې جریان لري چې خبوی د خغلی حیدری لخلی وورو.
وی څلور نقطه مذاکرات متمرکز است. یکی کې در کابینه افغانستان یعنی در حکومت وحدت ملی حضور هر دو تیم به صورت مساویانه باشه.
لکه څنګه چې خغلی حیدری وی دا خبرې په څلور ټکو باندې متمرکز دي. لمړی په کابینه کې باید د دوړو ټیمونو حضور مساویانه وي. په دې خبرې باندې بحث روان دی. په امنیت شورا کې هم په ورته ډول د دوړو ټیمونو په مساوي حضور باندې دوی خبرې کوي. د نتایجو مساوي یا 50-50% اعلان هم د خغلی حیدری په خبره یو مهمه موضوع ده چې پرې بحث روان دی. او څلورم هم د اجرایه شورا رئیس چې د وزیرانو د شورا د رئیس یا د کابینې د رئیس په توګه پاتې شي، په دې مسلې باندې بحث روان دی. د خغلی حیدری په خبره هیله ده چې دواړه کاندیدان یوې پریکړې ته ورسیږي او موافقه وکړي او په دغو څلورو مسایلو باندې سره موافقه وکړي. خو د تحول او تداوم ټیم د امنیت شورا په غړیتوب کې له مساوي حضور پرته په نورو ټولو مسایلو باندې، په نورو ټولو مطرح شوی خبرو باندې دوی وای انتقاد لري او دغه خبرې ورته د منلو وړ نه دي. یعنی د دوی په خبره چې نه به مساوي واک په کابینه کې دوی ورکوي، نه به هم د نتایجو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ورسره 50-50 مني، یعنی په مساوي توګه باندې یا په یو بڑا باندې دغه اعلان شي دی نور سره مني. او بل هم د دا چې د وزیرانو شورا رئیس یا اجرایه شورا رئیس دی د وزیرانو شورا یا د کابینې رئیس هم پاتې شي، دوی له دې خبرې سره مطلق خپل دا خبره نه مني. د دوی یو ویاند طاهر زهیر ازادي راډیو ته دا خبرې وکړي او وی ویل چې هیلمن دي چې دوه کاندیدان دغه مسایلو ته په پام سره بالاخره یوې پریکړې ته ورسیږي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خغلی زهیر په دې اړه داسې ویل:
حضور 50-50 اعضای هر دو تیم در شورای امنیت.
په امنیت شورا کې د دواړو تیمونو 50-50% حضور مخکې د دواړو تیمونو په اتکازي کمیټه کې منل شوی ده. خو دا چې اجرایه رئیس د کابینې رئیس وي زموږ لخوا رد ده، هیڅ د منلو وړ نه ده. دا چې د انتخاباتو نتیجه 50% دی او 50 د بل په ګټه، یعنی 50-50 اعلان شي، دا یو غلطه خبر ده. او بل د واک مساویانه ویش د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي.
به معنای نادیده گرفتن اکثریت مردم افغانستان هست.
د خغلی زهیر په خبره د تحول او تداوم ټیم لپاره تر ټولو مهمه خبره د افغانستان اساسي قانون او د انتخاباتو د نتیجې اعلان دی. یعنی دوی د انتخاباتو نتیجې اعلان د دغو ټولو مسایلو د حل یوازینی لار بولی او وای په هغه صورت کې به دغو سیاسي په هغه صورت کې په زینو موافقه ته تیار دي چې بالاخره نتیجه اعلان شي او مقابل یا سیال ټیم په بشپړ توګه باندې د تفتیش سلسله کې نتیجه چې دواړو کاندیدانو پرې د منلو په مهر لګولې او څو وخت مخکې هغه باید ورسره ومني او بالاخره د هغه ورسته د ملي یووالي په نوم حکومت جوړولو ته تیار دي.
ډیره زیاته مننه
کوستانه دوی همدارس. بله، ان سبیو سبل چې د امریکا سفارت هم د خغلی زهیر په خبره د امریکا سفارت او نړیوال ټولنی د په قانوني شرایطو باندې ټینګار کړي او ویلي دي چې باید د قانون لمخې اجرات وشي او څه چې کاندیدانو ویلي دي هغه باید د منلو وړ وسی. بله،
ډیره زیاته مننه کو صفی الله ستانکزی او چې له کابل د ولسمشری د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د هغه خبرو اترو حال راکو چې هم د اوس د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په منځګړتیا روان دي.
ستاسو له پیغامونو نه.
ګلاغا نوم دی او د منډی دکاندار ما. دا ورورا نو دا انتخابات خو په ټولو عموما ټولو شیانو باندې تاثیرات کړي دي، په هر کاروبار باندې تاثیر کوي. زمون کاروبار باندې ورورا په خوابم سره 50000 سودا کړو، 2-3000 روپۍ سودا کړو، څوک سودا نه کوي یریږي. ډیر کم دی ځکه که سودا وشي نو د مال براشي، او غلطه سودا اوس نشته. په خوابم په میاش کې ورورا لز 2 بورې مال لاته، اوس یو بورې دوه بورې مال لازم. په خوابم 50000 سودا کوله، دکانداري بم کوله، اوس 3000-4000 سودا کوي. خپل دکان کرام نه وزي، هر څار یو جدي تاواني دي، ټول تاوان کې دی و ټول خپل غم کې اخته دي.
هغه وای د انتخابات ولې د غریب کې در کې دغه اوس ارزان شوی ده، او ټول تجارتونه اوس مال نه راوړي، قیمتي ډیر شوی ده او مال ډیر لیک شوی ده. اوس درته وایم چې د پروس کالنا اوس یو 40% کاروبار وسنه.
افغانستان خلک ام بیامنیتی ډیر زیاته شوې ده په دغه ورځو کې، جنایي پېښې ډیرې شوې دي، اقتصاد په خرابېدو دی، خلک ډیر پریشانه دي، خلک تشویش لري، سرمایه ګذاري څوک نه کوي، کاروبار باندې ډیر اغیزه کړې ده، خلک بیکاره دي.
دوستانو د انتخاباتو سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندید اشفغنی احمدزی سره د یوې تازه مرکې پر بنسټ په دې هیواد کې د رواني سیاسي وضعیت پر څرنګوالي مقاله خپره کړې. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان سبات د دواړو کاندیدانو ترمنځ په یوې موافقې پورې تړلې، او که چیرې ونه شي دا هیواد به د یو بل ناورین لمنې ته ولویږي. فرشته جلال زئی د دې رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
د جمهوریت ریاست لپاره کاندید اشرف غنی احمدزی له واشنگتن پوسټ په مرکه کې ویلي چې د راتلونکي حکومت پر سرنګوالي د خپل سیال عبدالله سره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو یو دوه اختلافي موارد لاسته. احمدزی واشنگتن پوسټ ویلي د راتلونکو څلورویشتو تر 3 ساعتونو پورې وخت ډیر ټاکونکی دی، او دا یې تایید کړی چې داسې یوه پالیسي چې هر څه باید ګټونکي ته ورکړ سي کار نه سي ورکولای. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د اشرف غنی احمدزی په حواله لیکي چې دواړو خواوو په نوي حکومت کې د اجرایوي رئیس د چوکۍ لپاره پر طرحه موافقه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د اجرایوي رئیس دنده بداوي چې پالیسي عملي کړي، د وزیرانو د نوي شورا مشري به کوي، ولسمشر او کابینت به رپورټ ورکوي، او په پریکړو کې به هم دخیل وي. اشرف غنی احمدزی د چهارشنبې په ورځ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د اجرایوي رئیس چوکۍ د مهمو صلاحیتونو یوه مجموعه ګڼل کېدلی شي. خو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو ویلي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر څرنګوالي مذاکرې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. په واشنگتن کې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د څېړونکي مایکل کوګلمن په باور د افغانستان سیاسي وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې، ځکه هر غړی د دې امکان شته چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د کوګلمن په وینا دا چې په انتخاباتو کې بایلونکی کاندید څنګه عکس العمل څرګندوي، د افغانستان د سیاسي ثبات د برخلیک لپاره ټاکونکی اهمیت لري.
If he responds by rejecting the results and if his followers support
the way kachiri aga yani bailun kai kandid nataij rat kri aw da ho palawyan aw natar kaun ki patashadud las pur kri sunzi ba deri ziat shino pa ham de khatr wayla shu che da mutahid hukumat ya da mili hukumat da ramasta kido nazar da afghanistan aw diru da afghanistan aw da diru loy ustunzo tarmanz spar ګرځېدلای. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان له داسې سیاسي انفجاري حالت سره مخامخ دی چې دوی پایلې درلودلای شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د یو متحد حکومت په اړه موافقه کې ناکامي به د دواړو کاندیدانو قصور او د افغانستان لپاره یو ناورین وي. د ورځپاڼې په باور په یو حالت کې په کابل کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل ممکن دی، او دوهم انتخاب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د قدرت د شریکولو موافقه ده چې د هیواد ته د سیاسي ثبات یو بل موقع ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د ټولو رایو د تفتیش او بیا شمیر د بهیر نتایج اعلان کړي، او دا په دې معنی ده چې دواړه کاندیدان د یو ملي والد حکومت رامسته کولو د وادې د پرځای کولو په خاطر وخت له لاسه ورکوي. په اول سن تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن تاییدوي چې دواړو کاندیدانو ته به د ملي والی حکومت رامسته کول اسانه کار نه وي، خو په دې برخه کې د نړیوالو هیوادو د نفوذ اهمیت ته هم اشاره کوي.
Negotiations over this agreement are deadlocked.
دا وایي موږ بیا هم له داسې یو حالت سره مخامخ یو چې د دې موافقې په اړه مذاکرې له بنبست سره مخامخ دي. خو زه فکر کوم چې د دې چانس شته چې د امریکا حکومت خبرداری ورکړي او یا دا ورته واضح کړي چې که دا د قدرت د شراکت موافقه ونیسي او تشدد رامنځته سي، له افغانستان سره خپلې مرستې کمولی او یا یو مخ قطع کولای سي. له کابل وروستي خبرونه وایي چې دواړه کاندیدان هم دا ګړۍ د امریکا په سفارت کې د ملي یووالي د حکومت په اړه په موجودو اختلافاتو د خبرو لپاره ناستی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په اړه په موافقه کې ناکامي به د دواړو کاندیدانو قصور او د افغانستان لپاره ناورین وي. ورځپاڼه وایي داسې یوه موافقه په تیوري کې د دواړو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده، ځکه دواړه کاندیدان ښه لوستي معتدلو غربي افکارو خواندان او د جمهور رئیس حامد کرزی د اولی حکومتي دورې لوړ رتبه مامورین دي. دواړه کاندیدانو ژمنه کړې چې د جمهور رئیس براک اوباما له ادارې سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو هغه موافقه لاسلیک کوي چې پر اساس به د امریکا پوځي روزونکي او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه د روان کال تر پای تر رسیدو وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو حقوقي مسؤلیت ولري.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانم شیر آغا دی زیرکو دا کلیم پا پرارود که وسیرم او پا حیث دا زیرک دا کورنی مشرم او بل مشر اسرسا جی خیاتی چه دا نرزو کومانو مشر دی بلا جی آغا جان دی چه دا علیزو کومانو مشر دی پا دا درو کومو مش دا بند بخشابات غفتن نکلی دی حتا چه دا مخالیپی نصور موم خبری کردی چه دا از مش حق دی مش بی دا کار دا دولت اسکو خواهش کرد چه دا مشر دا کومک وکی چه مش دا پروژه منظوره که او دا مخالیپی سر مخبر کړي چې دا زموږ د ولس حق دی، موږ بخپل دغه د بندي بخښابات امنیت نسو او موږ بخپل قرباني ورکو پر دغه باندې چې دا بندي بخښابات موږ ته جوړ شي زموږ د پرام ګټه ده او بیا کداسي چې د پرادو د دغه بندي بخښابات څخه نیم افغانستان هم استفاده وکړي. خالف لوري هم مستدا ویلي چې دا ستاسو د ولس کار دی، ما نه به زیم نه به دولت سره تاسو ولس په وسوسه د دغه بند کار او د دغه امنیت په وسوسه تاسو خپل تاسو اجازه ته دغه دغه جنجال جوړ کړي دغه زموږ په روجا زنده ولیدا او دغه اندښنه مده چې دا ولي خو په نور خارجي وادو کې په هر یواد کې دغه انتخابات راځي په افته کې ختمي جز موږ د شپږ میاشتې کې جوړ
زموږ غږ لاسه ته رادیو نه اورېدا ولې سټولنې په نوم یو انجمن او د هواد لسکونو وسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان او وختل چې په افغانستان کې مداخلي او راکټي حمله بند کړي. لاریون کوونکو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول شي وو په یو پریکړه لیک کې د پاکستان له سفارت نه غوښتنه وکړه چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وي. په همدې حال کې د پاکستاني چارواکو لاریون کوونکو یو هیئت ته ډاډ ورکړ چې هڅه به وکړي په دې اړه خلکو ته پیدا شوي اندېښنې په ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. یوسف خان زدران د کابل په دیو کې ده او په دې اړه نور حال راکی.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو د ولسی ټولنې په نوم دیو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد او د ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغوند او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یو تنظیموونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د اعلامیې په یوه برخه او د لاریون نورو ګډونوالو خپلې غوښتنې له رسنیو سره داسې شریکې کړې.
پاکستان ته چې د تلاشه زمون مل مده مون کلم د دوی په عزت نه غواړو خو وختونه دي کوم چې متران سپیست زمون د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زمون د ولسونو ګناه نشته کیږي؟ ولې زمون ما شومان د مکتب نه دی باقي کیږي؟ زمون د ولسونو ګناه مون ته وخه وسپ مون کوم چې د ټولو گاوندانو سره په احسانه طریقه گاوندانو سره خبرو خو کوڅوک یې غواړي چې افغانان مجبورې او افغانان دې ته مجبور چې صلات الله واچي
زمان نعم الله دے د کورل ولایت راغلی ما د سرکړو ولسوالۍ نه دلته مظاهرې لپاره د پاکستان په مو مایرا کیټي بریدونه ور وری موږ سره د ورورولۍ تعلقات دی په جوړ کې کني خپل سفارتخانه په افغانستان کې بند کړي.
زه د پیژ اداري د کورل ولایت څخه راغلی ما نوم یعقوب خان دی. مو د غوښمن د غواړو چې زموږ شم غوښتنه وکړي چې ویني کې مو بخښل سم په خپل موټي ګټلې شوایا
مو په همدې ډول ښاغلی ګلاغا له پاکستان وغوښتل چې که په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کومې ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د غلطو سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړي چې افغان حکومت کمزوری او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسیږي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوې دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی ډیپلوماټیکو هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو د لاریون یو تنظیمونکی او د ولسي ټولنې په نوم د خوځښت سیکرتر ادریس تانگزی چې د لاریون په پای کې د پاکستان سفارت د خبرو لپاره دننه غوښتی و، ازادۍ راډیو ته وویل د سفیر معاون ورته ژمنه ورکړه چې په ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري.
دوی جواب دا و چې هلته پاکستانی طالبان اوسیږي او موږ ولسونه نه ولو پاکستانی طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستانی طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولي چې هلته ټریننګ سنټرونه دي، هلته دوی تربیه کېږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بحث ته، تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي، موږ به هم درځو او بیا به موږ وخت بحث کوو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. په همدې حال کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
لا کابل څخه مو دا یوسف زدران په ریپورت کې واوریدل چې د ولسی ټولنې په نوم یو انجمن او د هیواد لسکونو اوسیدونکو نن د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د مداخلي او راکټي حملو نه لاس واخلي. دا د ازادۍ راډیو ده. په قرغې او پغمان کې یو شمېر دوکانداران او د هوټلونو خاوندان په پغمان کې د وروستۍ پیښې له امله د دوی د کارونو د کمیدو په اکلان اندېښمن دي. دوی ویل د پیښې وروسته د قرغې او پغمان تفریح ځایونو ته د خلکو راتګ کم شوی او دا کار د دوی په کاروبار باندې منفي اغېز کړی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په قرغې او پغمان سیمو کې جدي تدابیر نیول شي او خلک کولی شي په ډاډه زړه دغه سیمو ته ولاړ شي. محمد وایس سمیمی په اړه رپورټ لري.
د قرغې سیمې یو شمېر دوکانداران او د هوټلونو خاوندان شکایت کوي چې د پغمان په عربانو سیمه کې د یوې کورنۍ پر ښځو د ډله ییز جنسي تیری وروستۍ پیښې له امله د دوی کاروبار کم شوی دی. دوی وایي درې اونۍ کېږي چې د قرغې او پغمان تفریحي ځایونو ته د خلکو تګ راتګ کم شوی. په قرغه کې د یوې هوټل خاوند او یوه بل دوکاندار ازادي راډیو ته وویل.
احمد خان، د قرغې د بند دلته یو کوچنک هوټل لرم. دوه درې هفته مخکې چې هلته یو ګروهي تجاوز فامیل باندې شوی و، هغه وخت تر اوسه پورې تفریح منطقه کې هیڅ څوک جرأت نه کوي او تفریح ته نه راځي.
درېونۍ مخکې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د یوې کورنۍ غړي چې د واده له مراسمو څخه خپل کور ته تلل ودرول. د هغوی د مالونو له غلا کولو وروسته د دې کورنۍ په ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ. که څه هم د پغمان پیښې تورن کسان د پولیسو لخوا ونیول شول او د کابل ولایت د ابتدایه او استیناف محکمې هم د دوی په اړه خپل حکم صادر کړ، خو خلک اوس هم د قرغې او پغمان تفریح ځایونو ته د دې ته ورته پیښو د تکرار له ویرې نه ځي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس حتی نورو تفریح ځایونو ته هم د تګ لپاره زړه نه ښه کوي.
تفریح ته نه ځو ځکه چې د پغمان یوه دردونکې پیښه وه او خلک نور جرأت نه کوي چې د سیل او تفریح لپاره ولاړ شي. له دولت څخه غواړو چې دغه پیښه جدي ونیسي او جنایتکاران د خپلو کړنو په سزا ورسوي.
په دې وروستیو کې د کابل ابتدایه محکمې د پغمان پیښې اووه تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو د روانې اونۍ په پیل کې د کابل ولایت استیناف محکمې د دغو تورنو څخه 15 تنه په اعدام او 2 تنه نور یې د کافي دلایلو د نشتون له امله په شل کاله بند محکوم کړل. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ ډاډ ورکړی چې په کابل کې د تفریح ځایونو د امنیت ساتلو لپاره یې جدي تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت مسؤلان وایي د پغمان پیښې د عاملینو مجازات کول خلکو ته روحیه ورکوي چې پولیس د مجرمینو د نیولو توان لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه داسې وویل:
خلک دې اندېښنه نه کوي، په ځانګړي ډول په کابل کې ټول دې ډاډه وي چې هیڅ کومه بله ستونزه به نه وي. تفریح ځایونو ته دې ولاړ شي او موږ هیله لرو چې کابل شایان به هیڅ دار ونه لري. پولیس یې په خدمت کې دي. هر کله چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي فوراً دې 119 شمېرې ته زنګ ووهي. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې په تفریح ځایونو کې خلکو ته مزاحمت وکړي.
د پغمان پیښې پر وړاندې د افغانستان خلکو سخت غبرګونونه وښودل. خلک او د ټولنیزو چارو شنونکي وایي که چیرې د پغمان پیښې جنایتکارانو ته سزا ورنه کړل شي، سربیره پر دې چې په هیواد کې به د جرمونو کچه لوړه شي، خلک به هم تفریح ځایونو او د ښار له مرکز څخه لرې سیمو ته نه ځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت 2:30 بجې شوې. یوار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو. احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړی توپ خبرې پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د یو ځان وژونکي په ګډون درې مخالف وسله وال نیولې دي. د هلمند د والي ویاند وایي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ادارې د ځانګړي پلان له مخې عملیات پیلوي. او عمر ځواک نن په یو خبري ناسته کې وویل د وسله والو هغه پلان شنډ شوی دی چې غوښتل یې د هلمند شمالي ولسوالۍ ونیسي. د هند او چین مشران نن په نوې ډیلی کې سره ویني او د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او پانګونې خبرې کوي. د استرالیا پولیسو نن سهار وختي د تروریزم څخه د عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه په دریو شهرونو کې ونیول. په سکاټلند کې خلک په هغه ټول پښتنه کې برخه اخلي چې دغه سیمه له بریتانیا سره پاتې شي او یا بیل خپلواک هیواد شي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو بنن واشنگتن ته ولاړ شي. د بهلته کانګرس ته وینا وکړي او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به وګوري.
اوس هم څو اقتصادي پرمختګونه له نجیبه زمان څخه اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي د بزګرو کرنیزو محصولاتو ته د ښه بازار موندنې په هدف غواړي چې د کابل ښار په بادام باغ سیمه کې یو نندارتون جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه نړیوال نندارتون چې د تلې میاشتې له دوهمې تر څلورمې نیټې پورې جوړیږي د بزګرو او سوداګرو د محصولاتو د نندارې لپاره به 200 غرفې ولري او د یو شمېر متخصصینو لخوا به بزګرو ته د کرنې په بېلابېلو برخو کې معلومات هم ورکړل سي. دی وایي په دې ډول د بزګرو کرنیزو محصولاتو ته هم ښه بازار موندنه کېدلی.
د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې او د اوبو لګولو د نویو لارو چارو او د نویو کرنیزو وسایلو د معرفي کولو لپاره یو ښه زمینه ده. په دغه دوه ورځو کې چې نندارتون جوړیږي د شرکتونو، بزګرو او کوپراتیفونو ترمنځ د قراردادونو لپاره هم ښه زمینه برابرېږي.
د ښاغلي راشد په خبره ده د بزګرو او سوداګرو د محصولاتو د ښه بازار موندنې لپاره دیالسم نندارتون دی چې جوړیږي. په تخار ولایت کې د وچې میوې صادرات کم سوي دي او سوداګرو ته زیات مالی زیان اوښتي. په دې ولایت کې د وچې میوې د پروسس ټولنې مسؤلان وایي چې د انتخاباتي پروسې اوږدېدو د میوو د ترانزیت په برخه کې نه همکاري او د سړو خونو نه موجودیت د دې لامل سوی څو د وچې میوې صادرات 10% کم سي. په شمال ختیځ زون کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د سړو خونو د نه موجودیت له امله هر کال لسګونه ټنه وچې میوې له منځه ځي. په تخار کې د کرنې ریاست او همدارنګ د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان د سوداګرو پر وړاندې دغه ستونزو موجودیت تاییدوي. خو وایي چې دولت او بهرني مرسته کوونکي د سړو خونو د جوړولو او بازار موندنې ته د زمینې برابرولو هڅې کوي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 2300 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 3 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني څلوېښت پوله، یو یورو درې افغاني او یو پوله، یو انګلیسي پاوند نوي افغاني څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1512 افغاني.
او سمبر ته ریپورټونه ترازو د هلمند والی ویاند وای چې د سنگین په نارامه ولسوالۍ کې ځنګړی عملیات پیل کړی دي. په نورو جزئیاتو به په ریپورت کې خبر شو چې له هلمند زموږ خبريال الیاس دای راستوله.
په دې عملیاتي پلان کې د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه شامل دي. د ولی ویاند عمر ځواک وویل په نږدې ورځو کې به د قومي مشرانو او خلکو په مرسته د سنگین په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي. هغه که څه هم په ډاګه نه کړ، خو ویل دا ځل عملیات به د نورو هغو په خلاف ځانګړی شیوه ولري. ځواک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې تایید کړ چې په سنگین کې اوس هم جنگ روان دی، خو ویل په نورو شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو ډلې ییزې لیکې ماتې شوي دي.
د درې وزارتونو لخوا څخه چې هغه یو امر صادر شوی دی، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، او همداشان ریاست عمومي امنیت ملي ده، چې په ګډه به په هغه ځای کې په سنگین ولسوالۍ کې کوم ځایونو کې چې مشکلات دي په هغه ځای کې به کوم احد چې راځي یا کمیټه ټاکل کېږي هغه به ځي عملا به جګړې په صحنه کې وي، په هغه ځای کې به خپل فعالیت کوي تر څو چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې دي هغه به بشپړ توګه امنیت په هغه ځای کې قایموي او په یو منظم شکل به په هغه ځای کې خپل پلانونه مخته وړي.
عمر ځواک په دې خبرې ناسته کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو هغه پلان هم شنډ شوی دی چې غوښتل د هلمند یو شمېر شمالي ولسوالۍ په خاص ډول سنگین تر خپل ولکې لاندې راولي. ځواک زیاته کړ وسلوالو په هلمند کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، خو د هېواد په نورو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوستي دي چې بیرته افغان ځواکونو ترې نیولي دي. ده وویل په سنگین کې جنگ ځکه وشو چې په سیمه کې خلک میشت دي او افغان ځواکونه د هغوی د ژوند د خوندیتوب په خاطر د ډول ډول وسلو څخه استفاده نه شي کولی.
دوستانو وسرزو بیرته د انتخاباتو په اړه یو تفصیلی ریپورت ته وغداد چې اې د ملي وحدت د حکومت جوړولو مفکوره د افغانستان لپاره نوې خبره ده او د ولسمشر اعلان جیته په دې هواد کې د پای ټکی کېږي کنه په نور نړۍ کې د ملي وحدت حکومتونه څه ډول وو. نوریاس نوری په دې اړه یو تفصیلی ریپورت شمتو کړی چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د یو ریپورت په بنسټ ته وړاندې کوي.
دا نه د څرګند دغه مفکوره به چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه د ملي وحدت د حکومت په جوړولو سره هواروي د لومړي ځل لپاره چا مطرح کړی وي، خو آیا دغه طرحه به چې نړیوالو یې هم په ویناوو او هم لږ تر لږه په لیکلې بڼه ملاتړ کړی په څه ډول عملي شي؟ د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان چې د عملي کېدو پر څرنګوالي اختلاف لري او اکثره افغان کارپوهان هم په اغېزمنتوب شک کوي، آیا هغه به د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره یو مناسب حل لاره وي؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې څیړونکي توماس روتیک په نورو هیوادونو په تیره بیا زیمبابوې او کینیا کې په وروستیو کلونو کې د ملي وحدت په نوم جوړو شوو حکومتونو ته کتنه کړې او په دې اړه چې آیا د دغو هیوادونو له تجربو د افغانستان لپاره ګټه اخیستل کېدی شي، دې نتیجې ته رسېدلی چې پیاوړي ملي مؤسسات د ځانګړو ډلو سیاسي اراده او نړیواله پاملرنه هغه اساسي فکتورونه دي چې د سیاسي ثبات د پیاوړتیا امکانات برابرولی شي. روتیک استدلال کوي هغه روغه جوړه چې پرې خبرې روانې دي او د اړخونو د رضایت لمخې انتخاباتو ته مشروعیت ورکول شي باید رامنځته شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن دغه سی و حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته هم پکار ده چې د انتخاباتو دغه لانجه ختمه او د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي. په حقیقت کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله هم د دغه سی حکومت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عملي کېدو لپاره د 2 د جولای او اگست میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته سفر کړی و د جوړولو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی هم پر دواړو کاندیدانو فشارونه راوستي چې په خپلو کې یو توافق ته ورسیږي. روتیک لیکي د ملي وحدت د حکومت جوړولو له حل لارې سره ټول موافق نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان او نړیوال څېړونکي دغه حل لار د افغانستان د ستونزې یو مناسب حل لار نه بولي. نوموړي د مثال په توګه د افغان کارپوهانو د شبکې د دوه څېړونکو نعمت ابراهیمی او سرنجوی بوس هغه استدلال ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې چې منظم سیاسي ګوندونه نشته، د دې خطر شته چې د ملي وحدت حکومت به د قومیت پر اساس وویشل شي، هغه فرمول چې په واقعیت کې د حامد کرزی په اداره کې عملي شوی دی. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ څېړونکي سکاټ سمیت چې د افغانستان د 2004 میلادي کال د انتخاباتو په اړه یو کتاب چاپ کړی او په خپل کابل کې د یو نامه دفتر غړی و، په یو مرکه کې په دې ټینګار کړی چې که دغسې یو حکومت په افغانستان کې جوړیږي دا به زخت زیات د دې هیواد د ډیموکراتیکو ادارو لپاره په شاتګ وي او قیمت به هم رای ورکوونکي ورکوي. روتیک د افغان څېړونکي هلینا ملکیار خبره هم راخیسته چې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو د طرحې ملاتړ کوي، خو وایي هغه باید شفاف او د انتخاباتو د څرګندې نتیجې په پایله کې رامنځته شي، نه د تړلو دروازو تر شا. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې کارپو توماس روتیک د نړۍ په نورو هیوادونو په تیره بیا کینیا او زیمبابوې کې د ملي وحدت په نوم جوړو شویو حکومتونو ته کتنه کړې او په دې اړه چې د تطبیق وړ مثبت او منفي اړخونه یې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره څومره اړخ لګوي ځینو مهمو ټکو ته اشاره کړې ده. روتیک لیکي مهمه نه ده چې راتلونکی حکومت څه ډول بڼه ولري، بلکې مهمه دا ده چې هغه به څه ډول کار کوي، او دا هغه څه دي چې د ولسمشرۍ دواړه کاندیدانې پر جزئیاتو اختلاف لري، او همدا اساسي ټکی دی چې افغانستان د نورو هیوادونو له دغه تجربې څخه درس اخیستلی شي. د نوموړي په وینا که څه هم د افغانستان اوسني شرایط تر یوه حده له کینیا او زیمبابوې سره ورته دي، په دې معنا چې په دغو دواړو هیوادونو کې د انتخاباتو پر سر لانجې راپورته شوې او په شخړو بدلې شوې وې او نړیوالو هم پکې مداخله کړې وه، خو په دې برخه کې چې د واکمنو او اپوزیسیون تر منځ څه ډول یو تعادل رامنځته شوی و، ادارې څومره پیاوړې او اغېزمنې وې، له دغو دواړو هیوادونو سره د افغانستان شرایط ډېر توپیر لري. د ایروتیک په وینا دا مسله د هغو کسانو لپاره مهمه ده چې هڅه کوي د افغانستان له انتخاباتو وروسته کړکیچ لپاره د اوږدې مودې حل لاره پیدا کړي، نه د هغو لپاره چې د لنډې مودې حل لاره غواړي. روتیک د کینیا شرایطو ته په اشاره لیکي په 2001 میلادي کال کې د کینیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر وروسته له هغې لانجه راپورته شو چې د دې هیواد ولسمشر موای کیباکي د رایو په لږ توپیر سره انتخابات وګټل، خو اپوزیسیون چې د پارلمان اکثریت خپل کړی و په دې احساس چې ګواکې ورسره خیانت شوی شخړو ته مخه کړه. له انتخاباتو سره په تړاو شخړو کې له زرو زیات کسان ووژل شول او 15,000 کسان هم له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول، او ورسره په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خطر زیات شو. دغه بحران د هغه وخت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي کوفی انان په مشرۍ د افریقایي مشرانو په منځګړیتوب د کیباکي او اپوزیسیون ترمنځ د یو لړ هر اړخیزو موافقو په رامنځته کېدو سره پای ته ورسېد. د رامنځته شویو توافقاتو په ترڅ کې د ائتلافي حکومت د جوړولو او ځینو نورو مواردو ترڅنګ د صدراعظمي څوکۍ هم رامنځته شوه. په شوې موافقه کې قدرت د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو او د هغوی د سیاسي ګوندونو لخوا ویشل شوی و. کیباکي د ولسمشرۍ پر څوکۍ پات شو او اوریلا دینګا ته هم د صدراعظم نوی پوست ورلغاړې شو. هر یو ته د څلوېښت کسیزې کابینې نیمایي برخه ورکړل شوه. د کوفی انان په مشرۍ په هر اړخیزو توافقاتو کې په دې اړه چې که یوه خولې ائتلافي حکومت ووځي له څو عواقبو سره به مخ کېږي هم کتبي ضمانتونه اخیستل شوي وو. ودینګا د 2013 کال تر انتخاباتو پورې د صدراعظم په توګه کار ته دوام ورکړ، خو نوموړي د 2013 کال انتخابات هم وبایلل، خو دا ځلې دعوا سترې محکمې ته یووړ، او کله چې سترې محکمې هم هغه بایلونکی اعلان کړ خپله ماته یې ومنله او وویل چې کینیا د ده تر بریالیتوب یا ماتې ډېرې مهمه ده، او پر ګټونکو یې غږ وکړ چې ټوله کینیا یو موټی کړي او له سیاسي قانون سره سم عمل وکړي. د زیمبابوې شرایط بیا له کینیا سره یو څه توپیر درلود. په دې هیواد کې د ولسمشر رابرټ موګابي په مشرۍ یو مستبد رژیم په 1980 کال کې د دې هیواد له خپلواکۍ راهیسې حاکم و. کله چې په 2002 میلادي کال کې انتخابات وشول، نږدې و چې رابرټ موګابي وبایلي. د هغه رقیب د اپوزیسیون د ډیموکراتیک بدلون د غورځنګ مشر مورګان څوانګیرای په سلو کې 42 رایې ګټلې وې. که څه هم د افریقایي اتحاد سازمان دغه انتخابات شفاف، آزاد او عادلانه بللي، خو لویدیس څارونکو او رسنیو پر هغه بڼه چې دغه انتخابات ترسره شول انتقاد کړی و. په 2008 میلادي کال کې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې د اپوزیسیون مشر بیا هم له موګابي مخکې و او 48% رایې ګټلې وې. د زیمبابوې د انتخاباتو سیستم هم افغانستان ته ورته دی چې د یو کاندید لخوا په لومړي دور کې د 50 جمعي او د نه پوره کېدو په صورت کې دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. مخکې له دې چې دوهم ځلي انتخابات وشي، څوانګیرای ورڅخه ووت، ځکه پر پلویانو د موګابي د رژیم لخوا فشارونه زیات شوي وو. په هر صورت موګابي انتخابات ترسره کړل او په سلو کې اتیا رایې وګټلې او بیا ولسمشر وټاکل شو. د دغو انتخاباتو پر سر کړکیچ راپورته شو چې د هواري لپاره هم د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر تابو موبکي په مشرۍ چې د زیمبابوې له واکمن رابرټ موګابي سره د اپارټاید رژیمونو په وړاندې د خپلواکۍ لپاره ګډه مبارزه مخته وړله، د جنوبي افریقا پراختیايي ټولنې هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې په دې هیواد کې د دریو مهمو سیاسي ډلو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره یوه موافقه رامنځته شوه. د دغې موافقې له مخې موګابي د ولسمشر په څوکۍ پاتې شو او څوانګیرای د صدراعظم په توګه وټاکل شو. د اختلاف وړ اساسي مسله د کابینې پر جوړښت څرخېده. په تیره بیا د کورنیو چارو د وزارت څوکۍ چې د شوي توافق له مخې د دوو مهمو اړخونو له لوري دوره یې شوه. سیاسي خبرو اترو دوام وکړ چې بالاخره د 2009 میلادي کال په فبروري میاشت کې حکومت جوړ شو. افغانستان کولای شي په زیمبابوې او کینیا کې د ملي وحدت په نوم د جوړو شویو حکومتونو څخه درس واخلي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې کارپو توماس روتیګ وایي د ملي وحدت د حکومت جوړول د جاري بحرانونو د حل یوه وسیله ده او داسې ښکاري چې دا ډول حکومتونه چې د یو موقت میکانیزم په توګه کار ورکولی شي حل رامنځته کیدای شي چې هیوادونه له فوري ګواښونو سره مخ وي. نوموړی د مثال په توګه د امریکا د کورنۍ جګړې، د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې او په وروستیو کې د یورو د بحران یادونه کوي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې د کینیا او په وروستیو کې د یورو د سیمې په بحران ځپلو هیوادونو کې د دا ډول حکومتونو جوړښت بریالی و او لیکي په کینیا کې د 2001 میلادي کال له انتخاباتو وروسته پراخې شخړې د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو سمدستي وروسته پای ته ورسېدې. خو روتیک اټینګار کوي چې د افغانستان تیرې لسیزې د سختو شخړو شاهدې دي، خو په اوس وخت کې په دې هیواد کې د بحران یو لوری مرکزي حکومت دی چې دواړه رقیب کاندیدان پکې لږو زیات ونډه لري. بلخوا د دې هیواد نړیوال متحدین دي چې ځواکونه یې په وتو دي او بل لوری هم وسلوال مخالفین. په دې هیواد کې روانه جګړه له انتخاباتو سره تړاو نه لري او دا هغه څه دي چې له کینیا او زیمبابوې سره د افغانستان ډېر توپیر په ډاګه کوي. په دغو هیوادونو کې خونړۍ شخړې د انتخاباتو د نتیجې پر سر راپورته شوې وي، حال دا چې د افغانستان د انتخاباتو پر سر تر اوسه شخړې نه دي راپورته شوي، خو یو شمېر کسان او ډلې چې ځان د کرزي د حکومت اپوزیسیون بولي د قومي پارونې او حتی د مستقیمو شخړو ګواښونه کوي. د ایروتیک په وینا داسې ښکاري چې له دغو ګواښونو د کاندیدانو د دواړو ټیمونو ترمنځ د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو وروسته د عبدالله عبدالله پلویان تر ډیره آرام و، خو که دوی بیا هم خپله آرامي وساتي د دې ضمانت نشي کیدای چې د ځینو تندرو لخوا شخړو ته لمن ونه وهل شي چې کنټرول به بیا سخت وي. که افغانستان ته یو ګواښ متوجه وي لږ تر لږه د اوس لپاره به یې اصلي عامل انتخابات نه بلکې په دې هیواد کې روان تاوتریخوالی وي. وسلوال طالبان چې په وروستیو کې حملې زیاتې کړي، که واک ته رسیږي دا به د یو ډیموکراتیک نظام د ختم په معنا وي، خو که له دې پرته چې څوک حکومت جوړوي او څوک په اپوزیسیون کې پاتې کیږي، که د دواړو لورو له اړخه یوه هر اړخیزه موافقه رامنځته کیږي، هغه به وکولی شي چې په دې هیواد کې د روانو شخړو د زیاتېدو خطر له منځه یوسي. روتیک لیکي د کینیا او زیمبابوې شرایطو د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره توپیر درلود. په دواړو دغو هیوادونو کې شخړو ته د دې هیوادونو د ولسمشرانو او هغو ډلو لخوا لمن وهل شوې وه چې تقریبا د دولت پر اجرایوي نظام او وسلوالو ځواکونو یې بشپړ کنټرول درلود او د خپلو احتمالي ماتو د مخنیوي لپاره یې له ټول سیستم څخه کار اخیست. حال دا چې د افغانستان سیاسي نظام په تېره بیا د زیمبابوې په نسبت ډېر شفاف دی. په دې هیواد کې سیاسي اپوزیسیون له تېرو 12 کلونو راهیسې د مرکزي حکومت او ولایتونو په سطح حکومتونو او همداشان امنیتي ځواکونو کې پراخ نفوذ درلود او حتی د قدرت په مرکزي هسته کې حضور پیاوړی و. په واقعیت کې د طالبانو د نسکورېدو وروسته لومړیو کلونو کې اپوزیسیون پراخ نفوذ مهم وزارتونه لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه، د ملي امنیت اداره او د ولسمشرۍ دفتر دوی په واک وو. په داسې حال کې چې په تېره بیا په زیمبابوې کې د ملي وحدت حکومت د دې لپاره جوړ شوی و چې بایللی اړخ آرام کړي او ورته یو څه امتیازات ورکړي او وروسته په اولنی فرصت کې له صحنې لرې کړي. په افغانستان کې به ډېره ګرانه وي چې هغه سیاسي اپوزیسیون چې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په تقریبا 14 کلونو کې پراخ نفوذ درلود په بشپړه توګه له سیستم وایستل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. سکل خدای حکومت هغه د جمی په وخت د مرستو رسولو سندره نه وای کنه هیڅ کله هم داسې پیښه نشو چې جمی د حکومت لري سیمه کې ستونزې پیدا شي وي او حکومت دې ځای پر ځای غم خوړلای وي. په داسې حال کې چې د مرستو سندره به پورا نه میاشتې غږوله، د خبرونې په پیل کې یو درې کونجه میسته بلنه درکو.
قدرمن اوریدونکو، نن مخبل درې کنجه میسته دغه خاغلی او غلی را بللې دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان، د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی، د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم، ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر سخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی سخندان صاحب.
مهرباني ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه پسمانده او لسترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅ کله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې امله همیشه د شخړو سیمه پاته شوې ده.
سړی په بله لار لار راټینګوي.
سخندان صاحب وپوښته چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ها هغه سودان خې.
اوهو امغه خیم.
هغه خو داسې دی چې وبخې چې دا ډېر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، کنه د سودان په باره کې خو مې ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي یې له ژیړ نژاد څخه دي، پایتخت یې خو راڅخه هیر شو، راپیاد شو، د ادیس ابابا ښار دی. او
وبخښئ چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا گرمی تور کړل، تک تور کړل.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولي خور، ته خو د غیبت متخصص یې او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخلم. حکومت خو همدا غوښتل. حکومت خپل عمر اوږداوه، نه یې وزیران سم دي او نه یې نور کارکوونکي. چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږې خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکی مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم.
مننه پتاسی خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي، او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دي اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
پخوا به خلکو د واده هوټلونه یوازې د ګټې لپاره جوړول، خو اوس یې د ځینو نورو مقصدونو لپاره هم جوړوي، لکه داسې.
وا لکه ګلو
څه دی ویل لالا؟
او خدای تاسو هم یې یو مسلات می در سره کاوه.
د څه شي مسلات؟
د هوټل مسلات در سره کوي.
د تونه ساده رښتیا وای، غواړم یو د ودونو هوټل جوړ کم، خو پیسې می لګی دي.
نو ته څه وای چې موږ برستر سره وکړو که څنګه؟
او
ته لیوانه یې، هوټل د مرستو په پیسو نه جوړیږي، ډېرې پیسې ورته پکار دي.
لالا ناوې، که پیسې ډېرې پکار دي نو خپلوان مو هم کم نه دي، چې لږ لږ هم ورکړي د هوټل جوړولو پیسې پوره کیږي.
ته رښتیا وایه ګلو، مسلات مې د دې خبرې د سره کاوه چې هوټل ته تاسې مرسته راسره وکړئ، په مقابل کې به زه هم داسې یو کار وکړم چې ته تاسې هم ګټه وي پکې.
څه ډول کار به وکړې لالا؟
چې هوټل مې جوړ کړي او ودونه پکې پیل شول، نو ټول خپلوان دي هم هر شپه ډوډۍ همدغه زموږ په هوټل کې خوري، هم به چاخ سي او هم به یې سات تېر وي. که څنګه؟
د واده خاوند به څه وایي؟
د واده خاوند به هغه وخت څه وایي چې پوه سي، او چې هغه پوه نه وي نو څنګه به پوه سي؟
څنګه به پوه نه شي؟ دا دومره کسان چې هوټل ته داخلیږي هغه به یې نه پېژني.
دا څه یې پېژني؟ په ودونو کې همیشه دوه طرفه وي، یو د زوم طرف او بل د ناوي طرف. نو د زوم طرف د ناوي د طرف ټول خپلوان او آشنایان نه پیژني، او د ناوي طرف د زوم پوه شوې د مونږ خپلوان هم نه پکې پیژندل کیږي. سر خلاص که.
دا څه وایې؟ دا کارم د کولو ده؟ اسې به سبا هم خپله بیا برو یې، او هم به خپلوان بیا برو کې.
ښځې تا ته نه ده معلومه، اسې لګیا یې. د ما یو ملګری دی او همدغه د ودونو هوټل لري، څو ځله خو یې په لومړۍ درجه ډوډۍ کې زامرو غوښتی یم.
د تا خبره هم صحیح ده، که څوک ډېر وېرېدل چې افشا نه شي نو هغوی دې وختي هوټل ته ځي، او په اشپزخانه کې دې تر هغو ناست وي چې د ډوډۍ خوړلو وخت کېږي. چې ښه بیروبار جوړ شو بیا دې یو یو راځي او په میزونو دې تقسیم شي.
نو اوس دې که خوښه وي، هغه خپلوان اشنایان به له دغه امتیاز نه برخمن کېږي چې د هوټل په جوړولو کې مرسته راسره کوي، که څنګه؟
هو خو خبر باید ټول شي چې بیا ونه وایي چې خبر مو نه کړو.
خبر به یې کړو، خو وېرېږم چې نور خلک خبر نه کړي را باندې.
خبر دي کې څه معلومه ده چې څوک به د تا په هوټل کې د واده مراسم نیسي؟
تاسې نه رانو خو خپل غم وخوړ، ښځې به څنګه کوي؟ هغوی هم زړه لري، او له تاسې نه رانو څخه ډېرې د ودونو شوقیانې دي.
چې نه رانځي نو ښځې دې هم ځي، څوک یې مخه نیسي؟
او هغه ډېر مصرف یې، یوه جوړه نوي د واده کالي دي. ځي دي؟
څنګه کالي؟
خو چې بیا څوک ونه وایي چې د واده ښځې نه دي.
وای خیر یوسي، دا خو دې ښه فکر کړی، د مونږ ټولو خوښه ده.
وایم بې شکه لالا، ته به ګټه وکړې او د مونږ به خېټې غواړي وي. او اوس دغه د کاندیدانو او انتخاباتو کاکړۍ غاړې واورئ.
څه دې خوند انتخاباتو، څه تبلیغ څه امکاناتو، څه تبلیغ څه امکاناتو.
خزینه راووتلو لای چان ډاریدلو، لای چان ډاریدلو.
مرکزونه مالا مالو نټیلی وین جنجالو، نټیلی وین جنجالو.
خلکو رایې اچول اتری جو پی جو پی راتلل، اتری جو پی جو پی راتلل.
آخر دوا تن شول پاتی نورو خوڑل ماتی، نورو خوڑل ماتی.
دو هم داوری لان شو خوار ملت مو سرگردان، شو خوار ملت مو سرگردان شو.
خلق لاړل صندوق ته د خپل حق کری دو، ته د خپل حق کری دو.
رای واچول شوی ډیری لا بلوار هم تیری، لا بلوار هم تیری.
ل لومړنۍ پایلې اعلان شوې، دوړې جګې تر اسمان شوې، دوړې جګې تر اسمان شوې.
یو طرف ونه منلې چې لانجې درې پاتې شولې، چې لانجې درې پاتې شولې.
پایلې پایلو پسې لاړې، اوس کور پسې غاړې، اوس کور پسې غاړې.
امریکا پکې جرګه شوه چې لانجا لګرا سړه شوه، چې لانجا لګرا سړه شوه.
امریکا چې تیر نه لاړه، لانجا بیرته شوه ولاړه، لانجا بیرته شوه ولاړه.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، ستاره مینی، مسکا احساس، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لاو نترو و ورځی پونه کې